سخی مددگاره خدا بوت یاره. لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځنګړې مرکه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د هوایي چلان او ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل مخې په دې سیمو کې به د ورخت اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې په ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر په چټکوالي د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو سلګونه کسانو وژل او د استوګنې زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د یو سیمهیز خبریال احسان الله پښتون د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د خبریال د شمې په نوم د یوې سیمهیزې راډیو لپاره کار کاوه. احسان الله ولسمال د شمې راډیو مسؤول مدیر د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلی دی چې دا نخته چې دا خبریال په یو شخصي نخته کې وژل شوی دی. دا نخته د نوموړي په وینا د سه شنبه ورځې په ماسپخین د ترینکوټ ښار په سفید ښار سیمه کې وشوله. هغه وویل چې دا نخته له یوې لفظي شخړې وروسته د احسان الله پښتون او د سیمې د ځینو اوسیدونکو ترمنځ شوې ده او وروسته ویل شوې دي چې احسان الله خبریال احسان الله پښتون د چړو په گزارونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډیره مهمه ده. خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو په صورت کې به جرمني له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونی د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو په گزارونو ټپي شو او د یک شنبې په ورځې په روغتون کې سا ورکړه. د پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات سختو پارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوند د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتواري ازموینې ترسره کړي او په نتیجه کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي زعفرانو په توګه اعلان کړل. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفران محصولات ارزوي. په خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداری ورکړی چې د غزې په شمال کې احتمالاً قحطي روانه ده. خو دا ډله وایي په غزه کې روانه جګړه او د بشري مرستو پر ډلو محدودیتونه د دې موضوع د ثبوت لپاره د معلوماتو راټولول ناممکن کوي. د قحطی د خبرداري سیستم د شبکې پنون ډېر ډلې پرون وویل چې ک قحطی راغلی هم نه وي خو ناممکن نه ده. په غزا کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پایل شو چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ، 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور برم تکړل. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. په غزا کې د مرګونې لوګې په اړه اندېښنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صدرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړۍ لایحه ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف راغلی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرائیلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د نجونو پر مخ د خوانځیو دوامدار بندې دلو د غوی د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
دینا خون کې هم شکایت کوي، وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شي وي، د خوته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکان راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه ورخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خوته موازنه کمه شي بل خوته خامه خو کوي.
د یو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، بعد ما دوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګوم ملتیا موکړی قدر من اوردونکو اتبشت کلن ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو دی حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوسته نه پریږدي سخت نه لیکړې ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریښی ده او درې کاله کېږي چې مونږ خپل مسلک نه لري چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي هموغه مره شی ترې یاد نه وځي، هموغه هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري، څه د تدریس برخه یې څه هر برخه یې څه لري ته نه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی من جون چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چې تلر شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي، خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته یې ارزښ نه لري، کار ورته نشته، حتی بهر وځي په خن نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعد درته ګوري. داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولی تر بهاره چتلی، استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوی. اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي، د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده، ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې روانه شي، نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره به زیانمنه وي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، معلوم داره چې هغه هم خفه کیږي. چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده او هغه ماته ګوري عذرې اوبه کیږي، که نه؟ دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهرباني خبره ده، زړه ته نه کیږي چې لاړ شي. او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي، نارینه ته یې ورکړي، نارینه کله ځي او کله نه ځي، صنفونه خالی دي، حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زړه سردیږي نو ایچا زړه تینه توریږي، درس څوک نه وایي. نونه
عاشق الله چې ځوانې خویندې له زده کړې څخه راګرځول شوي وایي دې مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خویندې چې وړې دي ښوونځي ته ځي زده کړې، د هغو لپاره ډیر خوشحاله یم، راتلونکی خوشحاله وینم. کومې خویندې مې چې دا اوس شپږم ته رسېدلې دي او د شپږم نه به سږ کال فارغېږي، په واقعي معنا زه اندېښمن یم چې دا راتلونکی کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې زه دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته څه ډول قناعت ورکړم. لار اړخه سړی شکنجه کېږي، دردول کېږي، په روحي فشار اخته کېږي، فریشر پرې زیات وي. نو زما په اند دا ډېره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کېږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي، په شوق زده کړې کوي، دومره بیا علاقان نه دي. کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او علاقان ځي، نو زما په اند دا علاقانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري، هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله عقله وایي په پیل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی.
دا اوسنی حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري، نو ایوی جلکی د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې، د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل دی، د هغه درس ویل دي. نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي، لکه اخستل شوی چې دا د یو چانه د ژوند هدف واخله، نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي. کله چې د ژوند هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخیستل شي، نو د هرې خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر وه، خپله لور په 14-19 کلنۍ کې ورکوي، ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه، درس نشته، ناامیدي ده هرې خواته، په ذهن فشار ده. کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به شي، لکه د مونږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د مونږ مکتب د شپږم سم په پورې دا چلکی چې د هغه امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم. هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده، همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه ضایع شو هغه ناامیده دي. د ژوند ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه، یعنی هر برخه به ګډ وړي، هر برخه به ګډ وړي، یا ته د ژوند سهار نه ته بیګا پورې کله چې چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغه سهار ته بیګا به، یعنی هر څه ورته ګډ وړي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل اته د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو ورسره نه و مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي، مخصوص د موږ لري پرتو ولایتونو کې نوی هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولیږي که نه نوي پوه شوي وو نوي، یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندی نوي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپله لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي، نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دوی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، چیش دپاره په دې دنیا کې پیدا شوي، څه باید وکړمه، خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده، دیارلس کله څوارلس کله، نو هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداز شی ده، ته به څه وایي، ته به ته چیشته، یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي؟ بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کړه بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې شي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول، یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات، یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه، یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندی مکتب ویلی، ژوندی مثال موږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دې هغه محیط نه بیخي جلا کېږي، د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا نجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې د هغې عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، دا بهترین کار ده چې دوی ته ښځه درس ورکړي، یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دوی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم به هلکان ترې محرومي، هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبر که ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و، هغه حل کېدو، یعنی د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنی دا هغه څه دي چې فعلاً هیڅ امید من گاینده نه ده پاتې لکه اوس خپل دا درې کال وخت ځای کېدل دا شعر چې په هیڅ توګه نه جبران کیږي کله دنه مخکې مزي نه دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کال وخت ځای کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کال وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره نو هغه چې ځای کېږي غټ ځای د همداوس هم جریان لري نو همداوس هم نو تر څو امید لرو امید شته چې پوهنتون شروع شي باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې تواندیدي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همده هېواد کې اوسېږي نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چه نه زده کوي یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې مونږ کله تعریفوو صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي یو نفر عموما یو مرض ونه لري صحت چې کله مونږ تعریفوو په دې معنا ده چې هغه روان هم ښه اوسېږي نو د دې کورنۍ به روان مریضي نو کله چې د دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي نو همداسې به مونږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي
بلې ډېره زیاته مننه ته ژوندي سلامت اوسئ
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی ځکه تعلیم به ولري ښه دی تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی تعلیم شرط اساسي دی او بل دې وویل چې من حیث د یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي باید لوران هم تعلیم ولري تعلیم باید وکړي
په زما رو د څومره تاثیر کوي چې کله ویني خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي
طبعا خفکیږي دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی نو موږ ځو دوی نه ځي د دوی دپاره ډېر هغه ده ځکه په دغو قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي او دوی بیا ډېر مایوسه شي د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی دا به ډېره ښه وای او موږ بیا دا هغه ورکوو چې ښه خدای مهربانه دی انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي وغه شي باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خه دا دې ویلې تر اوسه پورې ځم ویل بچیه ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي په دا به څنګه شي مالزه ان شاء الله خدای مهربانه دې هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په تابان په نر باندې تاثیر کوي په ښځه باندې هم کوي. دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوسه سي، د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي.
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شمه، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خصل پیسده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی لپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل هم دغه شی ده. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلی دي، موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو، آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، وویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی. هغه که یو وزیر هم وي، نه شي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلسات که موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان. موږ پرې خفه کیږو.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هم هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و، او تاسو یادوري وکړله په کې، موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان، اوس ښه وخت ولرئ. درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
ده آزادی ملمه.
نظیر احمد د نظیر د ازادي ملما پروگرام تشرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه له لاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي. چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي، خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې، د یو بدې پیښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله، دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی بهر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي اوغوی اول د ستونزې پر خواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي، یوازې هغه ستونزه ویل کیږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه کې یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر ګزیدلې وي خلک لمرنه ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني د تمدن به چوندې او مشاهري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلې چې دا کمرنګ شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي حدسو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون و تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولای شي. یعنې تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات د سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر څه وی وخت داسې و چې په همدغه بهرنوي هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په غشیرونو په غلیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب په خپله چاپولای سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوي چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا قضاوت کولای سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه ولولي.
دا ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدي شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب بخل وستن کې لري او خې کتابه د زاف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که خپور کړم نو و به خلی څوک، که وخلی و به لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کېدای شي دغه سی یوه مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول
مثلا د زراعت پاړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا نیواز د قلمي پاړه ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او کسو تی باندې باندې دغه سی کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي، چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نه وي لوستی، ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا قصه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالت د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیار په سرناوی ته حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي. په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.